السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو ته ځانګړې شوې، تاندې څنګه او درسي ساعت. په تاندې څنګه کې د ځوانانو اړوند مسلې راخستل شوې او په درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسېږي. دغه ساعت لنډه خبری برخه هم لري، په دې کې به واوري چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پرون د خپل ارزونې په یو غونډه کې یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو وضعیت د اندېښنې وړ بللې دی. دغه اندېښنې په څه معنی او په اوس مهال کې به یې اغېز څه وي، په دې اړه درته مرکه هم لرو، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د هرات د گزرې په ولسوالۍ کې د راپورونو په اساس په ملکیان ماخامهال د وسلوالو بریدګرو لخوا وژل شوی دي. د افغانستان او ایران یو شمېر رسنیو راپور ورکړی چې دا برید د گزرې ولسوالۍ د اندیشه ښارګوټي د امام زمان په جماعت باندې شوی. د سیمه کې شیعهګان میشتي. راپور نو وایي چې په وژل شوی کې د جماعت ملا امام یو وړوکی ماشوم او 15 نور ملکیان شامل دي. په کابل کې د ایران سفارت په یو بیان کې دا برید غندلی او ویلي دي چې امرینې باید ونیول شي او سزا ورکړل شي. تر اوسه د برید مسولیت کومې ډلې نه دی منلی، خو په خاطر دې ورته بریدونه د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا شوي. ایرانی چارواکو ویلي چې له افغانستان او ترکمنستان سره د پولو په اوږدو کې دیوالونه او موانع جوړوي. د ایران دولتي اجانس ایرنا پرون دوشنبه راپور ورکړی چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د ایران د شمال ختیځ او ختیځو سرحدونو په اوږدو کې د دیوالونو او موانعو د جوړولو لپاره 3 میلیارد ډالر بودیجه منظور کړي. ایران له ترکمنستان سره په شمال او شمال ختیځ کې 501 کیلومتره او په ختیځ کې له افغانستان سره پر څه باندې 300 کیلومتره پوله باندې د تاسیساتو د لګولو تابع لري. د طالبانو حکومت لا د ایران د دې اقدام په اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې په ځینو سیمو کې د ایراني ځواکونو د مخکې راتګ او د سرحدي نښانو د ګډوډۍ پر سر طالب ځواکونو له ایراني پوله ساتو سره شخړې هم کړې دي. نن د اپریل 13 د ازادۍ راډیو د دریو خبريالانو د وجل کې دولش پګم تلین سره برابر ده. سباون کاکړی، عبد الله هنانزای او محرم درانی د 2013 کال د اپریل په 13 د کابل په ششدرک کې په یو ځانمرګ بریټ کې وجل شول. په خبرېت کې چې د داعش اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه مسولیت ومانه، ټول ټال 9 کسانو وجل شول چې اکثره خبريالان او رسنیو کارکونکي وو. دوی د وی به می چاودل د خبري پوښښ لپاره سیمه ته تللی و چې د یاد بریټ هدف وګرځیدل. او د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مسؤل اعلان وکړ چې تمه د 2 اروپای هیوادونه تر وی بل میاشتې پورې یو فلسطینی دولت پر رسمیت وپیژني. جوزف بورل دغه خبرې پرون د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د نړیوال اقتصادي فورم د ځانګړي غونډې په څنډه کې وکړې. د امریکا متحده ایالاتونو بیا شاو خلاص ورځې مخکې په ملګرو ملتونو کې د فلسطین د بشپړ غړیتوب غوښتنه ویټو کړه. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ، آدرس د ازادي رادیو ټکی کام. لکه وړاندې مې چې د خبرونې په سر کې درته وویل، د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دو پروګرامونو تاندې څنګې او درسي ساعت ته ځانګړې شوې ده. خو په سر کې راځو لنډې خبري برخې ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پرون په جنوا کې په خپل ارزونه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو وضعیت د اندېښنې وړ وباله. دوی د طالبانو له حکومت وغوښتل چې پر ښځو له محدودونکو فرمانونو تیر شي. دا چې په غونډه کې نور څه ویل شوي تفصیل له صفي الله ستانکزي اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا او جنیوا کې د افغانستان د استازولۍ مشر نصیر احمد اندیشه د بشري حقوقو په تیره بیا ښځو انجونو وضعیت د اندېښنې وړ وباله. ښاغلی اندیشه د ملګرو ملتونو په بشري حقوقو شورا کې د افغانستان په اړه د دوري ارزونې ګډونوالو ته د بشري حقوقو د اوسني وضعیت په اړه رڼا واچوله.
Despite the Taliban pledges to honor and protect human
rights, the Taliban regime sara sara chi bashari haqoono ta badranawai kawi aw khondi be saati Afghanistan khalak de khplo tabi'i aw asasi haqoono de systematic naqs shahidan de che tro tolo der zian pa de barkha ki خزو لیدله د اساسي ازادۍ د تضمین او خوندې کول هغه ژمنې اوس په یو داسې واقعیت بدل شوې چې ظلم او ځپلې اساسي ټکی جوړوي. په ځینو هیوادونو کې افغان سفیران او د خزو او مدني ټولنې ځینې استازي له ښاغلي اندېښه سره په ګډه د بشري حقونو په شورا کې حضور درلود. د حقونو فعالې او د سیکانو او هندوانو استازي انارکلی هنریار وویل د طالبانو له بیا واکمنې دوره وروسته د مذهبي او قومي لږکیو په وړاندې محدودیت زیات شوی. هغې د بېلګې په توګه هندوان او سیکان یاد کړل چې نږدې ټول یې افغانستان پرېښی.
اوس مهال افغانستان کې د سیک او هندو ټولنې نفوذ دومره کم شوی چې د ګوتو شمار ته رسیدلی او هر یو په نوم یادولی شو. دا د دې حقیقت ښکارندوی کوي چې 99% سیکان او هندوان مجبور شول چې خپل هیواد پرېږدي.
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا دورې ارزونه کې د یو شمېر هیوادونو استازو هم خبرې کړې. اکثرو یې د نجونو او ښځو په وړاندې د طالبانو د محدودوونکو پالیسیو د لغوه کولو غوښتنه وکړه. طالبانو له د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د وضعیت د دورې ارزونې او شویو څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې. تر دې مخکې طالب چارواکو ادعا کړې چې دوی په افغانستان کې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامینوي. دوی پخوا د بشري حقونو د شورا او د ځینو نورو مدافع سازمانونو راپورونه تر ډېره د افغانستان له واقعیتونو لرې بللي. طالبان د 2023 کال په اګست کې واک ته ورسېده. دوی له واکمنېدو سره سم له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو راوګرځولې او وروسته یې د نجونو پر مخ د پوهنتون دروازې هم وتړلې. طالبانو په دې سربېره ښځې په غیر دولتي موسسو کې له کاره منع کړې. د نړیوالې ټولنې له ټینګار او فشار سره سره لا هم د طالبانو په تګلارو کې بدلون نه دی تر سترګو شوی.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا یو ځل بیا په افغانستان کې پر بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. په اوسنیو شرایطو کې دغه غونډه په څه معنا او څه وشي چې د بشري حقونو په اړه د طالبانو او نړیوالو دریځونو سره نږدې شي؟ په همدې او نورو مسلو مې د ښځو د حقونو فعال او د پخوانی ولسي جرګې غړي شینکی کړوخیل پوښتلې ده.
بشری وضعیت خصوصا د ښځو حقونو مسله ډیره مهمه او جدي موضوع ده. نو ځکه په دې باندې بحث شوی دی او زه فکر کوم هر څومره چې د افغانستان په وضعیت خصوصا د بشری حقونو په وضعیت باندې بحث او خبرې روانې او ګزارشونه شریک شي، زه فکر کوم د ذهنیت جوړولو او یا د بین الملل ټولو آماده کول چې تر څو پورې دوی یو جدي اقدام وکړي، او که هر څومره چې دا له اجنډا نه لرې شي، په دې باندې بحث ونه شي او نظر تبادله نه شي، زه فکر کوم ورو په ورو افغانستان یا د بعد د بشر د حقونو مسله فیصله کمرنګ کیږي. نو زه فکر کوم بحث کول د افغانستان لپاره یو مهمه خبره ده.
که څه هم د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا دغه سپارښتنې او پریکړې الزامي بڼه نه لري، اما اغیز درلودلی شي. څه لامل دی ستاسو په نظر چې طالبان د نړیوالو پر دغو غوښتنو باندې غوږ نه ګروي؟
دا په دې خاطر زه فکر کوم چې نړیوال په هغه کچه چې انتظارات کېدل چې د افغانستان موضوع به ورته اهمیت ولري، یا د دوی په اجنډا کې به دا لومړیتوب ولري، نه لري، ځکه چې په نړۍ کې نور داسې مسایل شوی دی، یا واقعات شوی، یا جنگونه دی، یا شخړې دی، یا چې زه فکر کوم دا خپل تاثیر لري په لومړیتوب د بین المللي مسایلو او د بین المللي ټولنې توجه غته. نور لومړیتوبونه چې په نړۍ کې موجود دي دا تاثیر لري په د افغانستان په مسایلو باندې همچنان. خو دا مهمه ده چې افغانستان موضوع اوس هم د په اجنډا کې موجوده ده، په دې کې په دې باندې بحث کېږي، په دې باندې په ملي ټولنه اندېښمنه ده، مطمئنه چې دغه اندېښنې به یو ورځ په یو جدي اقدام باندې بدلېږي. یعنې زه فکر کوم چې موږ لا اوس هم وخت لرو چې څنګه دغه موضوع د دوی په لومړیتوب کې راشي او بالاخره په یو جدي اقدام باندې یا په یو کلک دریز باندې بدل شي او په ملي ټولنه ځینې اقدامات وکړي.
د پخوانی ولسی جرګې غړي شینکی کړوخیل و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. اوریدونکو د دې ساعت خبري ټولګه همدومره و. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم تاندې څنګه او ورپسې درسي ساعت له یاده ما باسي چې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو زده کوونکو ته پکې د بیولوژي مضمون تدریسيږي.
د ځوانانو خبرونه د
درنو دوستانو سلامونه می ومنی.
د هواد خجل کیدل دا تر ټولو لومړی لامل زما د پاره دا چې ډیر زیات خفه شوم. کور د سره جوړول، کار د سره رانیول، زکړه د سره پیلول، دا ټول د لاملونه چې زما د پاره یو ډیر لوی چیلنج او ډیپریشن نه بلکې یو قوي سټرس ته لکړیو.
یو شمیر ځوانان چې په دې وروستیو کې کډوالۍ ته اړ شوي وای، له هیواد او دوستانو څخه لرې والی په ژور خپګان اخته کړي دي. هغه ځوانان چې فکر کوي ژور خپګان ورته پیدا دی څه وکړي؟
هغه ځوانان چې زموږ ماجر شوي دي او په ژور خپګان اخته دي، خامخا د یو ارواپو ته لاړ شي او له ارواپو سره دې په دې موضوع خبرې وکړي تر څو د دې ستونزه حل شي، ځکه چې دوی یو نوی محیط، یو نوی شرایط، یو نوی قوانین تجربه کوي په ژوند کې.
نن امدا موضوع چیروم ملتیا موکړی. قدرمنو اوریدونکو، روانشناسان وایي ډیپریشن یا ژور خپګان غستون زده چې کچیرې په وخت درملنه ونی شي د انسان د مرګ لامل هم کېدلی شي. ژور خپګان بیلابیل عوامل لري، خو په دې وروستیو دوه درې کلونو کې د ځوانانو په خبره په افغانستان کې د سیاسي نظام بدلون د دې سبب شو چې یو شمېر ځوانان په ډیپریشن اخته شي. دوی وایي د طالبانو د حکومت لخوا دننه په افغانستان کې په زده کړو کار او تګ راتک بندیز د دې سبب شو چې هیواد پرېږدي او کډوالۍ ته مخه کړي. په پردي هیواد کې له ژوند سره نابلدۍ بیا نورې هغه ستونزې ورته پیدا کړي چې ډاکتران ژور خپګان یا ډیپریشن ورته وایي. میوند پوهیار چې د پردیسۍ شپې ورځې تیروي وایي په وطن کې ځان او خپلو خلکو ته ډیر کار کړی و، خو د طالبانو په بیا راتګ سره د ټولې خوارۍ له خاورو سره خاورې شوې.
د هیواد څخه جلا کېدل دا تر ټولو لومړی او لوی دغه لامل زما د پاره همدا و چې زه ډیر زیات خفه شوم. چې کله له هیواده راووتم او له هیواده لرې سولم، په هیواد کې مې خپل ژوند لپاره تر ډېره حده پورې کار کړی او د خپل خلکو لپاره مې کار کړی و. انډیوالان مې پاللي ول، خپلوي مې پاللي و، دوستان مې پاللي ول. دلته چې کله راغلو دلته دوستان نه وو، خپلوان نه وو، صفري نقطې څخه مو پایل وکړ. او دا صفري نقطه داسې وه چې فکر وکړو څوک لومړي ټولګي ته ځي او الف بی زده کوي او بالاخره له هغه ځای را پیلوي او ورو ورو خپل ژوند د سره پیلوي. کور د سره جوړول، ژوند د سره جوړول، کار د سره رانیول، زده کړې د سره پیلول، دغه ټول دغه لاملونه چې زما دپاره یو ډیر لوی چیلنج او ډیپریشن نه بلکې یو قوي سټرس ته تیل کړی وو. او دا د دې لامل سو چې ملګرو څخه مجلا کړي او بالاخره په دغه یو ټولنه کې چې هلته فردي ژوند ډیر حاکم دی نسبت ټولنیز ژوند ته ورسره مخامخ شو.
مهمه موضوع پکې دا ده چې داسې یو وضعیت سره کله یو ځوان مخ کیږي، څه ډول ورسره مقابله وکړي، څه ډول ورسره مبارزه وکړي تر څو ورته تسلیم نسی، اوس څه کول پکار دي؟
زما په نظر باندې خو دلته په دغه حالت کې سره باید کوم ملګری چې شاوخوا کې دلته ورسره ژوند کوي کوشش کوو دلته د یو ټولنیز ژوند بیرته راپیل کړو، د ټولنې سره په یو شکل باندې ځان عیار کړو. زما په نظر باندې اول خو باید کور راپیل کړو، په کور کې چې کوم دوستان نږدې مو سره وي دغوی سره وخت تیر کړو، مرکه وکړو په وخت باندې، په وخت نه وخت، او دغه یو نه وختي ژوند څخه ډیر د پیسو پسې ولاړ نه شو، ځکه دلته که څه هم پیسې چې نه وي سړی ژوند په آرامه نشي تېرولی. اما ځینې ملګري وي چې هغوی ډېر زیات د پیسو شانې ویلي وي او دا باعث د دې کېږي چې دغه یو ناوخته ژوند ورته دغسې د ډیپریشن لامل شي. زما ډېره تجربه دا ده چې باید د ژبې یو نیمګړتیا مخکې شته، دغه ژبه باید ښه صحیح زده کړو، دې ځای کې یو مسلک ته مخه کړو چې هغې کې مساعت تېر شي. د دې ځای کې چې خلک د څه شي څخه خوند اخلي، مثلا پارک ته ځي، سهار کې منډه وهي، هر شی خپل ځان دپاره اسکیجول ټاکلی وي، اسکیجول بیس باندې مخکې ځي. دغه شان زه فکر کوم چې یو څه زموږ ذهن ته ارامتیا راوړي او ځینې ټولنیز پروګرامونه وي، ایونټونه وي، د هغې څخه موږ نیو خبر، هغې ته باید د انټرنیټ له لارې یا د نورو میډیایي برنامو لري لاسرسه پیدا کول ته ولاړ شو.
کچیر راستو بارکس د موضوع ته کچیر په دغه مسایلو باندې ځوانان ځان بخت نکړي، همدغه خپل جوړ خپګانې دوام وکړي، دا به کومې منفي پایلې ولري؟
روحي مشکلات سره تر ټپی کیس دی وای، دا مشکلات سره مخامخ کیږي، په عین حال کې له ټولنې څخه جلا کیږي او داسې هغه یو نو وخت ژوند باندې مخکې موږ وګیدلو، یو ډول ژوند ځان تخبره کوي چې هغه د ټولنې یا د فردي ژوند پلور رواني کی، د ټولنیز ژوند څخه جلا کی، او همدغه سی بیا د خبرې